آزاده په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم په ورستی ورځو کې د نامنې پیژندنې نړیوال سازمان په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو سره تاوتریخوالی نږدې دوه برابره ډیر شوی دی د سازمان اندیشته شولې چې لا هم په افغانستان کې روغتیا پالان له تاوتریخوالی او ګڼو محدودیتونو سره مخامخ دي دغه سازمان چې په سویس کې میشته په خپل راپور کې وایي یوازې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د روغتیایي کارکوونکو او ډاکټرانو په وړاندې د تاوتریخوالی 109 او د نیونو او توقيف 15 په پیښې ثبت کړي دي په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږون کې ادارې اوچا د دوشنبه په ورځ په خپل ویبپاڼه خبر کړي د هرات ولایت د شندنول سوالي په زیرکو دره کې پر یو روغتیایي مرکز د ځایي طالبانو د ځینو غړو د بریټ یادونه هم شوې ده دغه سازمان وایي په 2023 میلادي کال کې د طالبانو تر واکمنې لاندې په افغانستان کې د بیلا بیلو اړخونو له لوري د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د وشلو پیشي نشدې نیمایي زیاتې شوې خو د روغتیا پالانو د تشټولو په پیښو کې 15% کموالی راغلی دی په راپور کې دا هم ویل شوی چې ډیری ډاکټرانو او کارکونکو د غیر اخلاقي تورونو د نارینه او ښځینه ډاکټرانو روغتیایي کارکونکو او ناروغانو د څنګه د نه جلا کولو له محرم پرته په سفر کولو له داعش ډلې سره د اړیکو د غشن د مالی فساد جال او غلا په تور پښتل شوی نیول شوی او بندیان شوی دي لبل خو په هیواد کې د نن ځینې ښځینه او نارینه ډاکټرانو او نرسانو ازادي رادیو ته دغه مواردو په تایید سره ویلي لګنو محدودیتونو سره مخامخ دي او د کار قانوني ازادي ترې اخیستل شوی ده په دې خبرونه کې به د طبي پرسودل پر هوغوستو خبري وکړو چې طالبانو د خپل سب شریعت پر اساس حقوقی ته پیدا کړي او له دینی نظر به هم دا موضوع وشاربو زموږ د دې خبرونه میلمانه دی ډاکټر فرید بزګر چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو سره د کار اوږده سابقه لري همدارس ډاکټر ګلرخت ارمل چې په افغانستان کې په کار بوخته ده د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی او همدارس د بریتانیا د کمبرج پوهنتون استاد پروفیسر ډاکټر نوروز حقمل تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې نوبت ترکو چې لمر سره تماس ونیسئ او زموږ له میلمنو څخه پښتنی وکي لمړی ډاکټر صاحب حقمل په راپور کې مو اشاره وکړه دی راپور ته چې د نړیوالې مؤسسې په افغانستان کې له طبي پرسونل سره د طالبانو د چلند او سلوک په باب خبر کړی وو ستاسو په نظر دا ډول اقدامات چې د راپور کې ورته اشاره شوې ده څه تاثیر لري په ډاکټرانو نرسانو او نورو طبي کارکونکو باندې
سلامونه نه کېله تاسو ته جناب بزګر صاحب ته او نورو درنو ملمنو ته او اوریدونکو ته موږ تاسو متاسفانه دغه قیدات چې وسره غلې دي د دې قیدات اثرات هم په 2000 کال کې 2015 کال نه شپږ نوي کال نه تر 2001 کال پورې په کوم وخت کې چې طالبان په قدرت کې وو په همدغه اندازه قیدات په هغه وخت کې مو او نتیجه مو ولیدله په روغتیایي سیستم ډېر زیات منفي تاثیرات کوي یو منفي تاثیرات پیدا ده چې استفاده د صحي خدماتو څخه ډېر متاثره شوې ده اوس هم متاثره شوې ده او په هغه وخت کې هم زیات متاثره شوې وه نتیجه مو په 15 کلو کې ولیدله چې د افغانستان روغتیایي شاخصونه په ټول نړۍ کې د ضعیف وضعیت کې قرار درلود یعنی په دې معنا چې د میندو د مړینې کچه ډېره ټیټه شوې ډېره لوړه شوې وه 1400 میندې په 100,000 ولادتونو کې په 1 کال کې لمانځه تللې چې ډېر زیات لوړ رقم دو همداسې ماشومان د 15 کلونه چې کم وو تقریبا 255 په هر زرو ماشومانو کې د 15 کلو سره ژوند له لاسه ورکو، او همداسې په مجموع کې وسط عمر هم ډیر کم شوی وو. تبرکلوز تقریبا په یو کال کې 60,000 انسانانو خپل د تبرکلوز له کبله چې قطعوي قایې او د تداوي وړ د ژوند له لاسه ورکو. په مجموع کې روغتیایي سیستم ډیر زیات متضرر شوی او متاسفانه موږ او تاسې او دغه خلک چې اوس په قدرت کې دي، دوی د هغو اشتباهاتو نه چې دوی 40 کاله مخکې تکرارول یا 25 کاله مخکې هغو ته بیا هم اوس تکرارو، او نتیجه به متاسفانه دای چې هغه روغتیایي سیستم چې تیرو 40 کلو کې یو اندازه په پښو درېدلی وو او که حتی نړیوال مالي کومکونه کم هم نه کي، بشري قوه ډیر زیات رول لري. د ناروغانو راتګ روغتیایي سیستم ته د روغتیایي سیستم په تقویه باندې ډیر زیات رول لري. که چېرته کلي او بنډو کې هغه مریضان چلته دي، هغوی په منظم ډول سره روغتیایي سیستم ته مراجعه ونه کړي، هر څومره زیات امکانات نړیوال د روغتیاحت په برخه کې مرسته د افغانانو سره مرسته وکړي، بیا به متاسفانه زموږ روغتیایي سیستم متاسفانه په هغه حالاتو کې چې 25 کاله مخکې وو په هغه خطه به روان یو.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب حقمل. ډاکټر صاحب بزګر، ځینو ډاکټرانو مشتویلی دي چې دوی ته ویل شوي دي چې مثلا نارینه ډاکټر دی د ښځینه ناروغي د وینې فشار نه ګوري، معاینه کوي دی نه، که دا ډول فشارونه وي، دا ډول قیودات وي، آیا موږ کافي شمیر ښځینه ډاکټران او طبي پرسونل لرو چې یوازې د ښځو خدمت وکړي؟
ټولو ته، خاص ډول ډاکټر صاحب اکمل ته، څومره چې په سی پرسونل باندې سی کارکوونکو باندې فشار ډېریږي، په ماغه اندازه باندې دوی روح هم فکرن په خپل دندې باندې تمرکز نشي کولی. هغه که نر وي که ښځه وي، په دواړو باندې. نو که چېرته موږ دا قیودا چې تاسې ذکر کړل په سی پرسونل باندې دا کوو چې ښځه سړی ښځه نشي معاینه کولی او نور، نو دا به د دې باعث شي چې دغه قشر چې مخکې د مخکې نه متضرر دی نور به متضرر شي، هغې ته به سي خدمات په پوره کافي اندازه باندې وړاندې نه کړلی شي د دا قیوداتو له کبله. له بده مرغه ډېر ډاکټران سي پرسونل افغانستان پرېښی دی، هغه یو کم شمېر چې پاتې دی هغه د نورو قیوداتو له کبله وظیفه نه شي اجرا کولی، هغه ډېره کمه فیصدي چې دغه ټول افغانستان ته رسیدګي نه شي کولی. نو دا د دې باعث کېږي چې هغه سي خدمات چې اړتیا ورته دغه په ښه ډول باندې دغه نه کړی شي وړاندې نشي دی ښځو ته. او په طب کې سړی که ښځه دا دواړه حق لري چې دواړه جنسونه ښځه او نر معاینه کولی شي. نو دغه یو غیر منطقي قیوده دي چې په دوی باندې لګېږي. د رحمان بابا شعر دی، کردو ګل وکړه چې سیمه دې ګلزار شي، هغه دې مه کړه چې خوکه بدلار شي. نو په خپل د دوی مریضان دا خطو چې دغه ممانعت وځه کوي، دوی خزي مور خور لور ارتیا لري. نو که چېرته دا قیودات خو باندې دا امي، نو هغه د دوی اولاد هم متضرر کیږي.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب بازګر کور ودان. اوس په ورشو ډاکټر ګلرخ ارمل ته چې په افغانستان کې اوسي او په کار هم بوخته ده. په دې راپور کې چې موږ په خبرې کو یادونه شوې ده چې طالبان له طبي پرسونل سره که ډاکټران دي که نرسان دي که قابلیت دي له هغوی سره زیګ او خشن برخورد کوي. ستاسو خپل تجربه څنګه ده؟ څه وایي؟
سلامات اوسئ، ډېره مننه. سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحبان ته، ځان اوریدونکو ته
سلامات.
څنګه چې تاسو ویلي طبي کارکوونکو سره خشن چلند کوي، طبعا په دې درې کلو کې ډېر تغییرات راغلی ده. خو مګر یوه خبره باید مونږ په ډېره واضح توګه ووایو چې مونږ چې کله په شرخانو کار کوو، دا اوس فعلا خو مونږ کمبود د ډاکترانو باندې مواجه یاسو، ولې چې زموږ ډاکټر صاحبان زیاتره تللي دي بهر له افغانستانه، ډېر کم تعداد دلته پاتې دي او په شرخانو کې مونږ ډېر زیات مواجه یاسو په کمبوداتو باندې. او کوم ډاکتران چې پاتې دي مونږ سره ته خشن چلند کېږي یا خراب چلند کېږي، دا په دغه برخه کې ده چې مونږ نارینه ډاکټر صاحبان ترتیا لرو چې ځینې پروسیجرو کې چې مونږ مرستې ترتیا لرو باید ډاکټر صاحبان له مونږ سره مرسته وکړي. نارینه نارینه ډاکټران مونږ دغه اجازه نه لرو چې مونږ ډاکټر صاحبان راولو مسونه کې مونږ سره کله چې دا باندې فیل له دغه لحاظه مونږ ته ممانعت نه ایجادېږي یا خشن چلن کېږي د محرم نه ده ولته نارینه ده چې زینت نه باید راسي. د دغه لحاظه مونږ په تکلیف یاستو. نو که چیرې څنګه چې ډاکټر صاحبان وویل مونږ مریض حالت خراب ده او مونږ نه ډاکټر صاحب ترسیا لرو چې مونږ سره مرسته وکړي هغه مریض مونږ نور لا هم زیانمن کېږي. په دغه اړه کې مونږ چې له دوی نه تقاضا کوو او هیله کوو چې مونږ سره مرسته وکړي او دغه بندیز چې لګولې دي دغه بندیز له منځه یوسي. ډاکټر خو طبعا که ښځینه وي یا نارینه وي ډاکټر محرم ده که نارینه وي ښځینه هم کولی شي چې معاینات وکړي. ورڅخه اوس مونږ زیاتره ډاکټر صاحبان لرو چې دغه تلویزیوني بخش تلویزیوني معاینات زمونږ نارینه ډاکټر صاحبان هم کوي. مګر اوس مونږ ښځینه ډاکټران کارګوتلو مګر نارینه ډاکټران تم تللی نه شي چې کوو چیرې دغه ته مونږ ته ممانعتونه ډېر زیات ایجادېږي. نو هیله مند یم چې دغه ممانعتونه له خیر دسته زره له منځه لاړ شي.
ډیره مننه. سلامت اوسه کورودان. اوس به ورشو مولانا صاحب عبدالصبور عباسی د افغانستان د علماو د علمی مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور عباسی تاسو ته مرکلی وایم. مولانا صاحب مخته دی چې په روغتون یا کلینیک کې له نرس یا ډاکټر سره د محرم د موجودیت په اړتیا یا نه اړتیا خبرې وکړو. په اسلام کې د محرم مسله څنګه ده او آیا د صدر اسلام شرایط او اوسنی شرایط مقایسه کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اوریدونکو ته او دوستان ته او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت.
د کوم چې د احادیثو متون دي احادیثو کې کوم خبر راغلی نو هغه خدا ده چې یو خزه به سفر نه کوي. بعضو کې درې ورځې راغلي بعضو کې دوه راغلي بعضو کې یو هم راغلي خو زموږ مذهب کې دا درې ورځې دي سفر به نه کوي درې ورځې مګر دا چې محرم به ور سره ای هغه کې بس شته دی که بل کرته ماته نمبر راکړې بیا خبره وکړو. خو دا ده چې اوس هغه محرم خبره چې کړې اوږد سفر کې کړې نو دا سفر چې اوس یو سړی د کور نه راوځي کلینیک ته ځي یا د کلینیک نه ځي مارکیټ کې څه شی اخلي یا مړي ژوندي ته ځي یا هغه ته ځي دا خو سفر نه دی بیخي نه دې باندې د سفر اطلاق کیږي. نو زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم بنیاد باندې دا کار کېږي. دا لکان چې ولاړ دي د احتساب دا خلک یا دا څنګه چې په مثلا نه دي پوهې یا نه پوهېږم چې کوم ځای نه دا اغوستل کېږي. سفر بل شی دی او کور کلي ته یو ځای ته تله راتله دا خو بل شی دی. دا خو عمومي انساني تعاملات دي. یو ښځه به اړ کېږي ډاکټر ته به ځي یو ښځه به ډاکټرې کلینیک ته به ځي بله ښځه به مکتب کې معلمه خپل هغه مکتب ته به ځي. نو دې ټولو کې چې هر چا سره محرم وي نو بیا خو چې یو ښځه چېرته معمور وي یو به ورسره همداسې پالتو مشر ګرځي نو دا خو نه شریعت کې مونږ ته خو معلوم نه دي. نو احادیثو کې مراته نه دي معلوم او د فقه په دې کتابونو کې مراته نه دي معلوم چې دا حکم لکه کوم حساب باندې په دې طریقه باندې تنفیذیږي. بعضې وخت کې خو د سړي یقین نه راځي بیخي چې داسې به کیږي. والله عالم او دا خویندې دا ګیلې یا دا خبرې کوي.
ډېره مننه. سلامت اوسه مولانا صاحب عباسی. ډاکټر صاحب حقمل مولانا صاحب اشاره وکړه چې که هر شزه کار کوي د محرم په خاطر باید یو بل څوک هم ورسره وي او هغه ته هم باید یو اداره یا حکومت معاش ورکړي. ځینو نړیوال مؤسسو هم دا شکایت کړی دی ویل دي چې د دوی کارونه چې له ستونزو سره مخامخ شوي دي یو علت همدا دی چې که دوی په یو روغتون یا یو کلینیک کې یوه ښځه ګماري او معاش ورکوي، مجبور دي چې د هغې محرم هم هلته استخدام کړي، همداسې معاش ورکړي، ځکه چې له محرمه پرته هغې ته د کار اجازه نه ورکول کېږي. څه فکر کوئ چې دا ډول کارونه به څه تاثیر وکړي په دغه مرستو باندې چې له افغانستان سره د طب په برخه کې کېږي، د روغتیا په برخه کې کېږي، او په عین حال کې مخکې اشاره وشوه چې ډېر ډاکټران وتلیم دي، او دا به نور هم تشویق نه کړي چې له هېواده ووځي؟
د ما په نظر درې منفي تاثیرات په دریو مختلفو څانګو کې کولای شي. یو دا ده چې موږ او بزګر صاحب د وخت کې په دې موسساتو کې هم کار کړی دی چې روغتیايي خدماتو دي ارزی په برخه کې به پرپوزلونه ډونرانو ته ورکول دي. افغانستان تقریبا اوس وس حالت کې 90% بودیجه د روغتیايي سیستم خارجان ورکوي، ملل متحد ورکوي، نور موسسات ورکوي. یو ټیم د افغانستان دغه موسسات چې په افغانستان کار کوي راتلونکي هفته کې برتانیې ته روان دي، د برتانیې د حکومت سره خبرې کوي. زه فکر کوم چې هغه موسسات هم چې شکایتونه لکه په جنیو کې زیات شوي دي، په نور دبليو شو مې راپور خبر کړی دی، د دو نتیجه دا کېدلی شي چې متاسفانه یو تعداد روغتیایي مرکزونه وتړل شي، ځکه د روغتیایي سیستم دپاره بودیجه چې ورکوي هغه د روغتیایي سیستم یو مشخص مقدار ده چې هغوی کې هغه پرسونل چې مسلکي دي د هغوی معاشونه شاملېدلی شي. د محرم په نامه ظرفیت هلته نشته. بل تاسو ګورئ چې په نړۍ کې اقتصادي بحران ده، د کرونا نه وروسته اوس پورې حالت ډېر په مثبت خواته نه روان، منفي خواته روان دي. یعنې په مجموع کې د روغتیايي سیستم بودیجه په نورو هیوادونو کې په کم پرمختللو هیوادونو کې کمه شوې ده. افریقایي هیوادونو کې زه په یو پروژه کې دخیل یم، هلته هم چې ګورم کمه شوې ده. نو یو مخدخوانه چې موږ تاسو وګورو چې بودیجه کمیږي، بل مؤثریت د موجوده چارواکو خو روغتیايي سیستم ته دومره غټې ستونزې پیدا کړې دي. دا اوس موسسات په افغانستان کې کار کوي، د دوی لپاره یوازینۍ لاره د کمو بودیجې د پواسطه سره چې دوی روغتیايي خدمات ته دوام ورکړي دا ده چې مؤثریت لوړ کړي. مؤثریت لوړ دا معنی چې حتی بعض ځای کې پرسونل کم کړي، بعض ځای کې نور مصارف یې هغه څنګه راکم کړي. ولې دغه ستونزې چې موجوده حاکمانو په افغانستان کې جوړې کړې دي، دا به د موسساتو لپاره ډېره ستونزمنه وي چې په دې محدودو په ډېر محدود کم بودیجه سره دوی روغتیايي سیستم مراکز او د سی خدماتو د ارزښت کولو ته دوام ورکړي، ځکه هیڅ امکان نه لري چې په بودیجه کمی یا دا کېدلی شي چې هلته باید د دوا مقدار کم شي، د دوا په مقابل کې یو تعداد یا مقدار نور، حتی د مریض د ناروغانو د دوایي لپاره د ډوډۍ مصارف لپاره چې کله بستر کېږي د هغوی لپاره یا د امبولانس خدماتو لپاره، نو د هغوی نه که چېرته دوی راخلي او دلته بیرته د محرم په نامو باندې استفاده کوي، فکر کوم دا به د روغتیايي سیستم د ډېر غټو ستونزو سره مخ کی. لکه څنګه چې مولوی صاحب اشاره ورته کړله، دلته یو پروفیسور ده په اسلامي څانګه کې، اکسفورد پانتون کې تخصص ډاکټرا کوي، هغه بل ورځ ما نه پوښتنه وکړه وای دي امکان شته چې زه یو چانس پیدا کوم افغانستان ته او د افغانستان د حاکم نظام ته د اسلام په اړه کې لکه یو څه پریزنټیشن ورکمه، ورته وایم چې په خځو کې د تعلیم څومره حق ده، په خځو کې همدغه د کار کولو څومره حق ده. زه هم خپل داسې ناتوانه پات سولم د پروفیسر په مقابل کې چې اوس که افغانستان کې علما او توګری موږ تاسو فکر کومه په تیر یو کال کې 15000 علما او پی ایچ ډی ورکړي، ډاکټرای ورکړي ده، او دلته د باندې خلک فکر کوي چې د افغانستان حاکمان د اسلام د باز اصول سره کېدای شي ناشنا برخورد وکړي، لکه مولوی صاحب چې اشاره ورته کړله. او دریم څنګه چې موږ تاسو ګورو په تیرو دریو کلو کې زخت ډېر مسلکي کادرونه تعداد مختلف ارقامو کې په مختلف منابعو کې مختلف ارقام ذکر شوی دی، 8 میلیونه چې یادې، یعنی چې په هر مقدار سره تللی دي. موږ چې خپل اغه دوستانم چې پیژندل اوس چې کله کله ز یو ملک نه یا بل ملک ته زما سفر کوم، اکثرا په کانفرنسو کې ګورم چې پښتنه تر کومه وای ولا موږ خو یا اوس راوتلی یا درې کاله مخکې او نور ملګری مون پر راوتلو دي، موږ سره ډاکټران زیات تماس نشي، ډیر زیات تماس نشي، د پنتونو استادان تماس نشي چې موږ څنګه وکړلای شو چې موږ هم یا د تحصیل په بانه یا په بل بانه لاړ شو، ځکه ماشومان هم د تحصیل نه پاتې شول، زده کړو نه خوستن دي انجونو او د تحصیل په برخه کې، او اوس چې د کار په څومره قیدات ورته وسه کې، کېدای شي یو مرحله ته ورسیږي چې د موجوده نظام عمر څومره چې قیدات دوی زیات کی هم عمر عمر را کم شي ځکه د نړیوالو سره ډیره مشکل ای چې دوی د نړیوالو سره په دې سفر کې او ځای لاړ شي او که یو هیواد په ټوله نړۍ کې د ټوله نړیوالو سره نشي کولای چې یو ځای لاړ شي او بودیجه یې نوی پیسه په خارجي کومکونو ولاړی قیدات دوی نور وځ کی د نړیوالو سره همکاري ته آماده نه یا همغږي ته آماده نه کار کوم دا به ډیر زیاتې غټې ستونزې نه تنها په روغتیایي سیستم کې بلکې د هیواد په مختلفو نورو څانګو کې چې مسلکي اشخاص پکې کار کوي د هغوی لپاره به ډېرې ستونزې پیدا کړي.
بله ډېره زیاته مننه کورودان. ډاکټر صاحب بزګر په همدغه موضوع کې چې موږ خبرې کوو یعنې د طب په برخه کې ځینې وایي چې ډاکټران طالبان په دې برخه کې نسبتا ډیر نرم چلن لري نرم دریز لري مثلا اجازه یې ورکړی چې انجونې قابلیت شي نرسان شي په دې برخه کې زده کړی وکړي لیکن په نورو برخو کې انجونو ته اجازه نه ده ورکړی. تاسو دا مسله څنګه ګڼئ چې واقعا دوی د طب په برخه کې انجونو ته یو څه له نرمه دریزه کار اخلي؟
و د زینې مجبوریتونو لکابل د تا فکر کوم دوی ضرورت لري ټولنه ارتیا لري نو داغه د مخې ممکن دوی زین برخه ته لکتا شي ورته اشاره وکړه داغه ته دا نرسانو ته روغتیا پالانو ته ډاکټرانو ته یا نورو ته سی کار کوم ته د ضرورت په بنا باندې اجازه د تعلیم اجازه ورکړي خو زه دقیق معلومات نه لرم چې هغه فکر کوم په زین ولایتو کې شته په زین ولایتو کې نشته دي کایی خزه که په دغه برخه کې تعلیم کولای شي نو ول په نورو برخو کې نه کولای شي. د خپل یو سوال ده نو چې په برخه کې نو ول بل برخه کې نه ده که ټولنه ټول ورکونه ته انجینر ته ضرورت لري په پولیس کې ضرورت لري په نور ټول برخه کې خزه څنګه چې سړی دی اچان دي خزه ضرورت لري.
لیکن بازګر صاحب بیا د اجازه نه ورکړي چې طب ولولي او دا فکرم بیا سبا نشته چې بیا بل ورځ چې استادان نه وي هم دغه نرس او قابله به بیا څوک روسی لکه چې دا هم وقتی کار دی د سرپرست حکومت دی.
دا مختل چې وایم دغه شي دغه طبقه چې دوی ټنکي دوی په عادي حالت باندې نه دي رسیدلي مګر تعلیمات نه لري چې دوی بل چاته بلې خزه ته پراتل راتلونکي د لپاره یو څه پلان ولري هغه ټنکرل شي. نو دا کسان چې اوس دي یا ډاکټران چې دي اوس دا ډاکټر صاحب چې مخکې خبره وکړه دا خو دوه کاله درې کاله پنځه کاله لس کاله نور فعالیت کولای شي نو دغه نه وروسته بیا څه کیږي؟ بیا به بیخي ښځه ډاکټر نه یې ښځه نرس به نه یې ښځه واکسیناتور به نه یې یا به بل څه یې. نو دا ټولنې ضرورت دی څونه چې موږ په ټولنه باندې قیودات وځ کوو څونه چې په خپل باندې قیودات وځ کوو هغه نه د هغې وړتیا درک کیږي. مخکې ورته اشاره وشوله چې اوس هم فکر کومه دا ټول قصدي اعمال دي هغه څوک لکه تعلیم یافته قشر چې پاتې دی په یو شکل نه یو شکل وتلی دی چې هغه په دا فشارونو له کبله وطن پرېږدي یا وظیفه پرېږدي. نو دا به یو غټ بشري ناورین ټولنه کې رامنځته کړي. ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړه کېدلی شي نړیوالو سره د نه همغږي کېدل کبله دوی عمر لنډ شي خو بله خبره دا په خپله په ټولنه کې ممکن دوی ځان ته خپله دښمن پیدا کړي. خپله ټولنه د خپلو اړتیاو د مخې ضرورت لري وایي چې تنګ شي نو په جنګ شي نو دوی خپله ځان دپاره یو د عمر د لنډولو دپاره یو
چاره لټې شي څنګه خپل عمر لاندې. بله ډېره زیاته مننه کوربدان. ډاکټر صاحب ارمل په راپور کې یادونه شوې و چې په ځینو مواردو کې ډاکټرانو نرسانو قابلې یا نور وحل شوي هم دي. آیا تاسو هم داسې کومه پېښه لیدلې ده او زمنن دغه سختۍ دغه قیودات او محدودیتونه د چا لخوا کیږي؟ د ټولو طالبانو لخوا که یوازې د امر بالمعروف د ادارې لخوا؟
دغه کومه پیښه چې تاسو ویل چې نرسانه او قابله وصل شي وي له دې نه زه دقیقا معلومات نه لرم او داسې دقیق راپور هم نه لرم. فکر نه کوم چې تر دې حده پورې داسې چلند وي. البته زما خپل څه فکر ولا چې زه دقیق خبر نه یم خو اغه کوم ټول چلنج کیږي یا لکه خشم چلنج کیږي هغه هم د امر بالمعروف قانون دی دی غوې لخوانه دي. نور د عام خلک او یا د پولیس په څنګه چې زه مختلف بیزونه زما یا کس په تلګه ما وظیفه زما د دې له خوانه د کوم خشن چلند یا ماما دغه موږ د امر بالمعروف کړه چې بیرون راوځو یو یا د محرم پوښتنه وکړي یا هم په کوم ځای کې برابر سي محرم دې نشته د سره چې کوم چیرته ځي چا سره ځي.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. خبري موقتم شوي خو خیر ور بشو. مولانا صاحب عباسی ته، مولانا صاحب د ډاکټر یا طبيب په اړه خو مش اوریدلی چې هر چاته محرم دی، کله چې د مالجی او تدایوي خبروي ویل کیږي چې ناروا خواړه هم بیا جایز دي، دا خبره څنګه ده؟
او دا خبره سیده یو هغه اساسي قواعد نو خو په خپل دي محرم معلوم دي، غیر محرم معلوم دي، حلال معلوم دي، حرام معلوم دي. او مثلا یو شی الله پاک حرام کړی دی، او چې الته حلال نشته، سره په د زکی سار دی چې الته حلال شی خپل نه لري او نه سوکشته چې هغه نه سوالو کی گدائی او کی چورته وی او مړی روړی راکا نو کاغه تار شه پلاس راځي د خپل حیات د بچ کول د لپاره هغه ته بقدر ضرورت خوړل دغه روا دی. او ډاکټر هم دا مسله ستر او هغه او د محرم داشان خو په شرط معلوم دی او چې اوس یو مریض دی هغه مشکل لري، ضرورت لري، حاجت لري، داغه د حیات د بچ کولو لپاره یا داغه د مرض د تداوی لپاره نو ډاکټر کوم محرم دی کوم پردې دی خو هغه ته یو ځای خودل یا کسونه خطرناک نه چي الته بیماری هغه کې سهارت نشته شرط چې دا گنجائش ورکړي.
لیکن دوی وای چې دا خو نو شاید د ضرورت په وخت کې داسې بي، لیکن کله ضرورت نه بیا نو باید نه وي. دوی مثلا وای چې خزینه ډاکټرانه شته، نرسانه شته، نو خزینه یوازې خزینه ډاکټرانو نرسانو ته مراجعه کوي او هغه د بیل ووسی، دا دلیل څنګه دی؟
نه دا دلیل خو دا خو زموږ د افغانستان خلک یا بل ملک خلک ټول دا خوخی چې خپل زنانه یا خزینه ډاکټر ته ویش کوس یو ځکه و خزینه ډاکټر ای خدای مرز دغه مرز د تخصص هغه مرز باندې خپویدل خو معالجه کول هغه باندې شي کوي لکه ضرورت به چې سړی ته وخی نو سړی ته بیا په دې صورت کې رجوع کوي شي مراجعه کوي شي. زمونږ د افغانستان خلکو د خلک دی چې خزینه ډاکټر پیدا کیږي او علاج معالجه کوي شي او مسله نه خلک دې ته ډیره ترجیح ورکړي.
اما چې وی ډاکټر صاحب حقمل، آیا ستاسو په نظر دا ممکنه ده د افغانستان غونی ټولنې کې چې د ښځو لپاره یوازې ښځې ډاکټران یا نور طبي پرسونل وي او بل د وسایلو مسله ده چې وسایل خو طبي وسایل خو ډېر قیمت دي او موږ فکر کوم چې په اکثرو روغتونونو کې لا هم کافي وسایل او تجهیزات نه لرو که څنګه؟
ډېره مهمه موضوع مولوي صاحب مرته اشاره وکړله. اصلا یو تعداد دغه خلک چې په حکومت کې دي دوی دومره غټ خدمت په تیرو شلو کلو کې کړی دی تعداد ولایتو لپاره چې دغه په نتیجه کې د ولایتونو د ډېر غټ ستونزو سره مخ دي. مثالونه زه در وسل در کولای سم. په زابل کې موږ یو متخصص نه لرو، ټول زابل کې په اورزګان کې نه لرو، په پکتیکا کې یو متخصص لرو. څومره چې د تیرو شلو کلو په جریان کې دغه ولایتونو امنیت ستونزو سره مخ وو هلته موږ تاسو ډیر زیات دی خزینه او د زنانه او مسلکي پرسونل د قلت سره مخ وو، کمبود سره مخ وو. ولې یو تعداد ولایتونه دي لکه نور پروان، کاپیسا، پنجشیر یا د سینور ولایتونه، په بامیان، حتی دایکنډي، په دغو ولایتونو کې که سړی فکر وکړو کې هلته اقلا یو دیرش فیصده یا 15% خدمات کېدلی شي چې د په زنانه او د پاره د زنانه په طریقه سره ارزی خدمات وشي. ولې دلته دغو ولایتونه دوی ډیر نه پیګما چې کله کله پرمان راځي، پرمان د دغو شرایطو سره ډیر صدق نه کوي. دا بعضې خلک چې وایي کېدی چې بعضې کارونه قصدي د ګاونډي هیوادونو په مشوره یا هر شکل د اشکال چورته په مداخله وشي، ځکه دغه فرمان چې راځي دا د افغانستان په شرایطو کې قابل تطبیق نه ده. ته په ټول زابل او روزګان کې ته دوه ډاکټر نه لري، او بیا د دوی نه هیله کوي چې دغه خدمات چې ښځو ته وړاندې کوي دا باید د ښځینه او ډاکټر په واسطه، د ښځینه ډاکټر له کوم ځای ورته راشي. او اوس د پانتون دروازه تړلې ده، د مکتب دروازه تړلې ده. زه نه فکر نه کوم چې اوسنی نظام خلق اکثرا یا دادی چې د افغانستان د شرایطو نه ښه معلومات نه لري، او یا دادی چې خپله بیچارهګان ناتوانه دي، داسې مشورې ورکول کیږي چې هغه د دوی عمر کموي او هغه په جامعه کې د دوی ستونزې نور هم زیاتوي. موږ یو وخت فکر کوو، درې کاله مخکې داسې فکر کوو چې د طالبانو راتګ کیدای سي په یو شکل د اشکالو باندې یو فرصت وي د دې ته چې جګړې ودرول شولې او بیرته به په انکشاف او پرمختګ او د خلکو عادي ژوند په شروع کېدو کې مرسته وکړي. باوجود دې چې یو تعداد موږ کېدای شي ډېر د طالبانو د افکارو سره له پخوانه هم ډېر جوړ نه وو، ولې اوس چې فکر کوو دوی نه غواړي حتی چې دوی خپله په قدرت کې پاتې شي. دغه ستونزې چې اوس هر برخه کې تاسو کې وګورئ، د ښځو د حقوقو برخه کې وګورئ، د تحصیل په برخه کې وګورئ، د افغانانو د وطلو په برخه کې، حتی د زابل او روزګان هم دلته چې نجونې راغلي دي برطانیې ته د تحصیل دپاره سکالرشپ نه اخیستې وي، او ډېرې محدودې بېچاره کابل کې به درس ویلی، هغوی اوس بېرته هیڅوک نه ځي. د هغې ځینې هم کوشش کوي چې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوس ساعت آنلاین درسونه وایي، کوشش کوي چې څنګه د هېواد نه اوسي. تاسو ولیدله چې څومره دوبۍ ته، قطر ته، عربي ملکونو ته، پاکستان ته، د دنیا داسې برخه نشته چې افغانان بیچارهګان هلته په ډېر بد حالت کې نه وي ورغلي په دغو تیرو دریو کلو کې. نو چې خبره را خلاصه کړو، د طالبانو اوسني اکثرا فرمانونه چې د قیداتو د خصوصا د زنانه او د طبقو سره څومره قیدات دوی وضع کوي، کار کومه د دوی د دوی عمر لنډوي، د دوی رابطه د دنیا سره زیاتوي، د دوی فاصله زیاتوي، د دوی فاصله خپله د هیوادوالو تر منځ زیاتوي. یو مرحله کې کیدای شي داسې راشي چې خلک راځي چې ورته وایي چې بس د نورو که حتی نړیواله مداخله ونه کړي، فکر کومه د خلکو نه، لکه څنګه چې بزګر صاحب اشاره ورته کړه چې په تنګ راغی په جنګ راغی، یعنی خلک زه متاسفانه ښه خبره نه ده چې داسې نا امید کوونکې خبرې خلکو سره سړی شریکې کړي هیوادوالو سره. نو خلک ډیر نا امیده شوي دي، که محصل سره موږ خبره کوم نا امیده ده، که ډاکټر سره خبرې کوم نا امیده ده. هغه خلک چې تیرو دریو کلونو کې حتی د طالبانو سره په ویلو کې ډیر هم فکر وو، هغوی اوس بشرګان کوشش کوي چې تعلیم یافته دي چې څنګه وکړلی شي. دا مولوی صاحب زه فکر کوم مولوی صاحب هم په افغانستان کې نه وي، مولوی صاحب داسې عالم ده چې موږ به په موټر کې هم سپاره وو، مولوی صاحب چې چېرته هم د ده خبرې هم واورېدلې په افغانستان کې. کوشش به هم کوو چې د دوی هغه د علمي خبرو نه موږ څنګه ګټه واخلو. په مساجدو کې به چې دوی تفسیر کوو، په سلهاو زرهاو خلک به کله کله ورته راټولېدل. نو اوس مولوی صاحب هم نشي کولای چې هېواد ته لاړ شي. نور د علما هم تاسو وګورئ، ډېر علما هېواد پرېښوده. فکر کوم حالت ډېر بحراني حالت ته روان یو. تاسې چېرته دا خلک لږ د افغانستان شرایطو ته ونه ګوري، د خلکو خبرې ونه اوري، تنها د ګاونډیانو خبرې واوري، متاسفانه حالت به نور هم ډېر زیات خراب شي، چې بیا به حتی د دوی پیدا کېدل به هم سخت وي. چې په آخر کې زه تاسو ته یو کوچنی مثال ووایم، په 2001 کال کې کله چې طالبان له کابل وتله زه محصل وم، یو څوک مې چې درې ورځې مخکې هغه کې لیده، په کابل طبي پوهنتون کې لیده، هغه ته به موږ مولوی صاحب ویلي. کله به ټوکه راسره وکړله، وایي ګوره ما مدرسه ویلې ده، ما پوهنتون نه دی ویلی، ما ته به پوهنتوني نه وایي. دوه ورځې بعد چې حکومت بدل شو، دی په کابل پوهنتون ته راغلی، بشاره په کول سر کړی وو، ما چې مولوی صاحب ورته وویلې داسې راته وکتل، وایي ولې استاد نه راته وایه. نو بس هماغه دوه ورځې درې ورځې کې بشارهګان د دوی هم دې حالت ته مجبوره سوله. زه فکر کوم دوی باید خپله ځان سره فکر وکړي، د خپل آینده لپاره که غواړي چې د افغانستان خلک هم آرام ژوند وکړي، دوی هم په قدرت کې پاتې شي، یوازینۍ لاره یې دا ده چې د افغانستان د شرایطو په نظر کې نیولو سره داسې شرایط وضع کړي چې خلک وکړلی شي چې په هغې کې آرام ژوند وکړي، د انکشاف خواته موږ تاسو نور حرکت وکړو، او د ګاونډیانو هېوادونو ته نور د مهاجرت ته ډېر زیات مجبوره نه شو.
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب حقبل. ډاکټر صاحب بزګر، مخکې تر دې چې طالبان واکته ورسیږي او ډیر ډاکټران ووزي، هغه وخت هم افغانستان د ډاکټرانو کمبود درلود. څه فکر کوئ چې په دې تیرو درو کلونو کې به څومره ډاکټران له افغانستانه وتلي وي؟
ریختیا هم گرچ په تیر و شلو کلونه کی جمهوریت وقت که دیر داکتران تی سی پرسنل نور فارغین در رو دل طولن مختلف برخو که خو پاق وقت که هم در خز و خزینه و سی پرسنل سنجی پی دین ولایتو که پا پکتیا که پکتیکا که خوز که فکر کم ایواز یو متخصص نسایی ولادی متخصصی کار که بود پا نور ولایتونو که پا آره چه جغرافیایی پکی به زیاد ولایتونی که نه و تیبی دکترانی یا خود دکترانی نبی نو آره وقت که مدت خود قلت احساسی ده با زینو زینو که و فعلا شرایط برعکس چه آره خانه داغشی وی دکتران که میچی و قتل لیدی نو وس دست دقیقه فیصدی نشم ویلی خو ډیر زیات ډاکټران څه چې ما پیژندل څه چې موږ سره په تماس کې وو اکثریت یې تللي دي او نور هم لاره ګودر لټوي چې څنګه دغه ځای نه ووځي د هېواد نه مخکې د ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې کېدای شي یو علت یې د ګورنډ ملکي چې په خاص دم غواړي چې دا علمي سي تعلیم یافته قشر د افغانستان نه ووځي خو په سي برخه کې فکر کوم یې دا د تعویض لیکونکو ملایانو او هغوی چې ته څټو دغه ورکوي هغوی فکر کوم غیر مستقیم په دې پروسه کې انوال دی یا شریک دی هغوی غواړي چې په دغه شکل باندې په خود باندې فشار راوړي د سي خدماتو ته خلک لاسرسی پیدا نه کړي ور نشي او د دوی ته مراجعه ډېره شي چې دوی د تعویض څخه لیکلو او نورو دم دوا ته د قبله خپل عاید یې لوړ شي نو زما په نظر باندې داسې دقیقې نشم ویلی چې نو اوس د پیر مرید کیسې ډېرې زیاتې دي نو یو علت یې همدغه کېدلی شي چې په هغې خلک په طالبانو کې ډېر زیات رسوخ لري نو یو علت یې ممکن همدغه وي چې خلک بېرته پیر مرید او د تعویض و دې شیان ته مراجعه وکړی شي د هغوی پلویان ډېر شي او د دې لارې د یو عاید لاره ورته شي نو دا کېدای شي غیر مستقیم ډول باندې همدغه هم یو فشار یې په چارواکو باندې یا په سیمهیزو چارواکو باندې چې دغه شي ده
بل یو بل مثال هم په همدې ارتباط ډاکټر صاحب بزګر دا دی چې د روغتیا له وزیر رانیولې تر اکثرو روغتیا رئیسانو پورې چې ملایان مقرر کړي دي څنګه به یې چې که د دوی د یوې مدرسې رئیس یا محتمم یو انجینیر شي یو ډاکټر شي نو دوی به څه فکر کوي همدغه رقم د ډاکټرانو په برخه کې هم شاید د دوی لپاره دا ډېر د منلو نه وي چې د ډاکټرانو ریاست دی یو ملا وکړي چې ممکن داسې ملا هم وي چې سم ملا هم نه وي یو طالب وي عادي طالب وي څو کاله عادي لومړنۍ زده کړې کړي وي
بالکل سروان صاحب همدغه خبره ده اوس فقط ږیره لږ اوږده کې او پګړۍ په سر کې ځان په همدغه دا کې والی یي او هغه کوچيي هم دوی د مخکې نه دوی ذهنن دې ته علمي دا عصري علومو په ضد باندې فکر لري نو دغه فکر درلودونکي په ډېرو غټو چوکیو باندې دي نو هغې ته دا بې تفاوته ده چې ملت ته څومره ضرر رسیږي که هغه احساسولی نشي که احساسیي هم داسې معقول دغه لاره ورته نشي پیدا کولی نو همدغه دغه دی چې تر څو یو دغه مسلکي کس په یو ټولنه حاکم نه وي یا مسلکي کس په یو ارګان کې نه وي نو دغه ستونزې ادامه پیدا کوي او دغه کېږي په پخوا په پکتیا او پکتیکا کوم ولایت کې زموږ خپلوان کار کوو ډاکټر وو بیا وای وای زه د سیاتامې رئیس ما وای دوی راغلل نو ما د سیاتامې کوم والي چې وو هغې خپل ورور وای د سیاتامې رئیس که او په شفانه کې یوازې یوه کوټه وه چې زه ورسره په دې ما سره هغه اوسېده دا د بل ولایت وو نو وای ډېر مشکلات مې درلودل اول ورځو کې دوه درې ورځې وروسته راته وایي دغه سیاتامې رئیس چې وو وای راته وویل ډاکټر صاحب کسټ خو کېده که نه بزرگ یو ډار شو ما چې فکر کوم چې دا ما د کوي ما تجربه کوي ما ورته ویل ما څه کسب مسب نشته دی ورته ویل وزو دا غنی ما طالب نه ما مدرسه من نه درس خو ورون مو دې مقرر کړم ګلې من دې دا کړی و بیا مو ته پرویس او قرار به مونږ شپې سندره ورېدلې و ډیره د فایم رانه کوله نو زین دغه شانتیم دی چې فقط راغلی دی څو خپل خپلوان راوسی دی او پوسې ته جوړ کړی دی خو دا چې اداري برخه کې تخصص ولري یا وکړلی شي یا ورګان اداره کړلی شي او خپله د سي پرسونل سره برخورد ډاکټران او ټول سي پرسونل په ټولو ټولنو کې دوی یو محترم قشر دی خلکو ورته درناوی لري نو منل شوی خلک دی په ټولنه کې اته په غربي ټولنه کې ډاکټر ته ډاکټر وای نور دغه ته مستر دا شګنه وای خو دوی ته ډاکټر ته پروفیسور دی نور ته په خنوم باندې دا دوی د درناوی په دغه باندې دوی ته خپل ټایټل دی دغه شی کې ډاکټر ورته وای نو دوی غواړي چې بغیر مستقیم مل دغه په ټولنه کې منډول شوی قشر دغه کې منځوي کې ټولنه کې حصے چې لري هغه منځوي سي او دغه طریقې نه غیر خشن برخورد دی ورسره کوي چې خپل کار پرېږدي یا ټولنه پرېږدي.
بل ډیر زیاته مننه کورودن ډاکټر صاحب ارمل. یو ډاکټر چې نه غوښتل نو می واخیستل شي مونږ ته ویل زده دي خبرې کټ مټ راخلم وای نه یوازې په مرکز بلکې په ولایتونو کې ډاکټران یا قابلګان له محرم پرته روختون یا کلینیک ته د تګ اجازه نه لري. صحی پرسونل له همدې عمله ګواخل کیږي. زموږ روختون کې د نارینه او ښځینه واردونه جلا شوی په داسې حال کې اکثره برخو کې موږ ښځینه سپیشلیستان یا متخصصان نه لرو. تاسو چې چیرته کار کوي هلته مم د وصیت دی یعنی واردونم سره جلا شوی دی. محترم ارمل تاسو له سټوډیو سره وصل یاست مهرباني.
ما خدا کوم فیلی حالت که سموندم در کابل که میتونی سیگو که شبخانه که زیرتر واردون و جدا سوی دیدی سزینه و نارینه دا حقیقت لری او پولات په خطابان نسبت پایتخت مون کولات کې ستونزې زفته زیات لرو او ټول هغه ولات او کې ځینې بخش ډېر زیات ضرورت کې خو څنګه واکسیناتوران ته په ساحاتو کې ګرځي سره او یا کلینیکو ته ځي لږ تر ستونزې شته دي د محرم په خاطر ولې چې ولات او خو به لدینه ته طالبان ضرورت وکړي لږ زره د خلکو ضرورت هم شته څخه دینا ویل محرمه نشي تللی سره چې تاسو هیله لرو دغه مشکلات د مونږ حل شي او څنګه چې ډاکټر محترم ډاکټر طيبان وویل چې مونږ په ولاتو کې متخصصین نه لرو او کلرو هم ډیر کم لرو په ځینو ولاتو کې طبيخي نشته نو قابلیتان نشي کولای چې ټول پروسیجرونه انجام ورکړي نو دغه مشکلات د مونږه باید د زمینی مساعد شي چې مونږ اوس کولای چې پرمختګ وکړو ترڅو کومه او غواړو چې باید ډاکټران ښځینه او نارینه جدا اوسیږي نو ښځې باید په تحصیلات ته ادامه ورکړي پرمختګ وکړي په هغه صورت کې کیدای شي امکان ولري چې مونږ دغه څنګه چې طالبان وایي مونږ هم دغه څه مخته لاړ شو په دغه شرایط کې چې دوی وایي چې باید واردونه جدا وي ښځینه جدا وي نارینه جدا وي په دغه شرایط کې امکانات ډېر کم ده ولې چې مونږ زیاتر ښځینه متخصصین نه لرو او تنه قابلګان او نرسان نه سي کولای ټول پروسیجرونه مخته وسی نو په دغه اړه باندې یو مشکلات بسته زیات شتري.
بله نو بیا په داسې صورت کې ښځینه ناروغانی څه کوي یعنی اجازه نه لري چې نارینه ډاکټر ته ورشي قابلګان یې ماینه کوي او غوي ګوري
په لاس کې مونږه تلفات مریضان زفته زیات لرو کړه مرده او کړه ماشوم ده تلفات زفته زیات ده د همدغه په خاطر چې مونږه ښځینه ډاکټرانو کمبود لرو متخصصین کمبود لرو همدغه لامل کیږي چې مونږه مور او ماشوم زیاتره له لاسه ورکوو. ولایتي شفاخانو کې زغپل په بغلان ولایت کې چې اوسېده ما هلته په شفاخانو کې مونږ همدغه ستونزې درلودلې مونږ دوه متخصصین درلودلې چې هغوی هم ډېر کم وو چې امغه مرکزی شفاخانه کې اوسېدل په نورو شفاخانو کې مونږ متخصصین نه درلودل له هغه ځای نه له کلي او له لری قریاجات نه ستو مریضان راځي ځان مرکزی ځای ته رسې خو تابند مریض یا ماشوم یا تلف کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې تلفات مونږ زفت زیات لرو چې وخت مریضان په دوم رستونځو کې.
لومړی مولانا صاحب تو حساب پوښتنه ته کا تاسو ځواب وایست
و دا خو طبي خبره ده د انسان حیات چې دی هغه ډیر مهم دی او روزه چې دا فرض دی او فرض کې به په پنځه بناو کې دی هغه کې دا راغلی کې اوسړه وي که زه روزه ونیسم مړ کېږم خوړل ورته غواړي ته اوسړه وي که زه روزه ونیسم مرض مې تشدیدیږي سختیږي خوړل ورته غواړي که اوسړه وي زه روزه ونیسم مرض مې اوږدیږي لکه دوه میاشتو کې خکېږم نو بیا به شپږ میاشتو کې خکېږم هغه ته هم خوړل لوا دي. انسان حیات ته او د انسان ژوند ته او اسلام ډیر لوی اهمیت ورکړی دی. نو سړی ډاکټر ته تلل چې دی چې ښځه نه وي او یا هغسې قابل نه وي، یا هغسې متخصص نه وي چې په هغه باندې پوه شي، د هغه مشکل په حل باندې پوه شي، سړی ډاکټر ته تلل روا دي او جایز دی او صحیح دي. خو اصل خو دا دی چې باید ښځې ډاکټرانې موږ ډېرې ولرو او ډېر هغه وي. کله زه حیران شوم په دې یوویشتم قرن کې موږ داسې خبرې کوو چې دا خبرې دنیا کې سل کاله مخکې حل شوي، لکه دا سوالات حل شوي دي په اسلامي ملکونو کې هم حل شوي، په غیر اسلامي ملکونو کې هم حل شوي دي. سوال نه دی، موږ داسې بالکل ابتدایي سوالاتو سره مخامخ کیږو. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.
مولانا صاحب یو بل پښتنه ځینې وایي چې کله طالبانو سره مخامخ شي بیا ورته ویری دي چې جنو ته اجازه ورکړي چې درس ووایي، ډاکټرانو ته ضرورت لرو، بل شی خو نه مني، صرف د ډاکټرانو مسله یو څه د دوی ذهن مني، نورې خبرې د دوی ذهن نه مني، فکر کوي چې نور شیان مهم نه دي. نو دوی بیا وایي چې مرګ ژوند د خدای په لاس کې، نو که څوک مري خو اسی مري، او که پایږي هم پاته کیږي که د خدای رضا و نو پاته کیږي، هر وخت چې قسمت و هغه وخت به مري. دا ډول خبرې څومره په اسلام کې ځای لري؟
دا په اسلام کې 1% زم نه لري، 1% نیم فیصد زم نه لري. دا مخکې مې چې د روجې خبره وکړه، نو چې به ویل چې زه کومړ شو که ژوندی شو روژه به نیسي، همدغه شان مانځه باره کې دي چې په ولاړه مونځ دی که په ولاړه نشي کوی مشکل لري، بیا په ناسته باندې به یې کوي که په ناسته نشي کوی ډډه به ستونې ستغه به سملي، بیا به چې دی مونځ کوي اودس خو هغه د اوبو باندې اودس زموږ تاسو ټول پوهیږو، بیا که اوبو باندې اودس نشي کوی نو ورته شریعت ویلي چې تیمم او که خیر دی که اوبه ورته خینۍ یا یخني یا ستا بیماري داسې چې اوبه ور سره تازه دي، نو ته بیا تیمم وکړه. نو که دا د انسان حیات داسې یو فضول شوی وی او داسې یو بې قدره او بې اهمیته شوی وی، نو بیا شریعت په دې مانځه غوندې او د روژې غوندې مهمو عباداتو کې څنګه دومره تخفیفات ورکول. او بل د دې باره کې خو ډېر حدیث دي چې یو سړي نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې دا موږ چې دا هغه کوو، دا دم اچو یا بل شی کوو، حتی دا علاج خبره هم کړې اول به یو وایم بیا بل. نو هغه ورته ویلي چې دا خو د الله د تقدیر خلاف، بس چې الله سم مقدر کړي هغه به کی سله دمونه اچو. رسول الله ورته ویل هي من قدر الله، دا هم د الله په مقدراتو کې دي، دا تقدیر نه تیښته نه ده، دا کوي. بیا د هغه مسله راغله د علاج، چې یا رسول الله د علاج باره کې ته موږ ته سوې. نو هغه ورته ویلي چې الله یو بیماری زمکې ته نه کته کوي، مګر د هغه علاج ورسره کته کوي. نو فیضا طابقت دوا او دا بری بسم الله، چې کله دوا د مرض سره سمون وخوري، یعنی صحیح دوا ورکول شي، صحیح هغه وشي، تشخیص وشي او دوا وخوري، الله پاک چې دی مریض ښه کوي. نو خپله نبی علیه السلام ډېر شیان هغه وخت سره مناسب، نو علاج دپاره د تداوی دپاره د ډېر شیانو دپاره خودلي په شاتو خوړلو باندې تاکید کړی، سیادانه خوړلو باندې تاکید کړی. نو که انسان داسې فضول شوی دی چې زه خو که مړ شوی به یو ژوندی دی به، نو بیا خو دا شیان به پیغمبر علیه السلام اجازه به نه ورکولی، دا جاهلانه تصور.
بله ډیر مننه مولانا صاحب کور ودن. ډاکټر صاحب حقمل بل اویدون کې پښتنه تاسو ته متوجه و چې په تاسو باندې مصرف شوی دی او تاسو بهر ولې ناست یاست. زه خو وایم چې هغه هغوی چې شته کوشش دی وکړي چې هغه لاړ نه شي، خو بیا هم ستاسو ځواب څه دی؟
د دې ورور هم نیوکه یې په ځای ده چې په برتانیا کې څو کاله مخکې زه په یو تحقیق کې داخل وم، تقریبا یو ډاکټر چلته تربیه کیږي 2 لک پاونډ چې تقریبا 2.5 لک 3 لک ډالر په مصرف کیږي. تنه هغه د تبابت مرحله چې په وکالته بوي یا تکالته بوي او د افغانستان لپاره غریب هیواد چې موږ هلته بوي او بیا د کار لپاره نور ځای ته لاړ شو ضرورت هم موږ لپاره هلته ډیر زیات دي. دا هم د منطق څخه ډیر لري د دې ورور خبره بیخي په ځای ده. ولې متاسفانه په هیواد کې شرایط ډیر خراب شوي دي. شرایط خراب دي چې دغه وسنۍ نجونې چې به شرګان په څلورم سم کې دي پنځم سم کې دي تاسو به ورېدلې چې وخت مخکې یو تعداد نجونې دلته د برتانیې یو برخه ته سکاټلند ته راغلل. تعداد نه پېږم شل او دېرش نجونې دلته راغلې تحصیل دپاره. د دې ورورو یا د دې ورور په شان باندې نور خلک چې دغه نیوکې په هغه چا لري چې هېواد یې مخکې پریښی ده په ځای ده. ولې کاشکې همدغه دوستان چې اوس په قدرت کې دي دوی هم دې موضوع ته متوجه شي چې ولې خلک هېواد پرېږدي. بزګر صاحب ورته اشاره وکړله اصلا د یو ادارې مشر فکر وکړه د یو روغتون رئیس یا د ولایتي په سطحه باندې د روغتیایي سیستم رئیس د ده وظیفه دا ده چې هغه روغتیایي سیستم څنګه تقویه کړي څنګه رهبري کړي څنګه ښه رهنمایي ورته وکړي خلاوې چې په سیستم کې پیدا کیږي هغه څنګه پیدا کړي او د هغو د حل دپاره اکثرا تخنیکي خبرې ډېرې یعنې د ولایت یا د ولسوالۍ او د حتی ملي روغتونونه په سر باندې تخنیکي خلکو ته ضرورت دي. تاسو ګورئ چې په هیواد کې اوس اکثرا 50% د ولایتي د ولایتي رئیسان د ولایت په سطحه باندې د روغتیایي سیستم رئیسان دا غیر مسلکي دي. څومره چې دو موجوده حاکم نظام غیر مسلکي خلک د مسلکي بستونو کې مقرري هغومره هم سیستمونه ضعیفه کیږي. هغه خلک چې په هیواد کې مسلکي زده کړې لري هغوی مجبوره کیږي. نو د ما هیله د موجوده چارواکو ته دا ده چې دوی د افغانستان شرایطو ته ډېر زیات متوجه شي. دغه 3 کلنه دوره اقلا دوی یو مرور کړي چې په 3 کلو کې دوی څومره ستونزې افغانانو ته ایجاد کړي دي. دغه ډاکټر صاحب مسلکي کسان که ډاکټر یي که انجینر یي که زراعت یې لوستی یي که نورو برخو کې تا تخصص کړی درسونه لوستی یي دا چې له هېواده وځي دا تیرو 10 کلونو کې زیاترینه سرمایه فکر کومه ډېره زیاته سرمایه په زده کړه باندې مصرف شوله. ولې دا خلک چې راغلل په تیرو 3 کلونو کې اکثر هغه خلکو چې ښه زده کړې درلودلې متاسفانه هغه راوتلي دي او مجبوره شوي دي نور هم راوځي. نو که چیرته داسې پلان ورته جوړ نه شي چې موجوده خلک څنګه موږ تاسې هغه مسلکي کسان چې په داخل کې دي وساتو متاسفانه د دې ورور ګیلې به نور هم زیاتې شي او ګیلې به نتیجه نه ورکوي. ځکه د ګیلې دپاره داسې بل موږ د نیوکو دپاره بل داسې میکانیزم نه لرو چې څنګه د دې ورور د نیوکو نه موږ مثبت ته ګټه واخلو. هیله ده چې دغه نیوکې موجوده چارواکي واوري دوی هم متوجه شي. 50% به موږ چې راوتلي یو موږ ملامت یو. ولې 50% هغه دوستان چې د اوس پاتې دي هغوی راوځي د موجوده چارواکو په غاړه دي چې دوی شرایط ډېر سخت کړي دي. په دې سختو شرایطو کې ډېره ستونزمنه ده چې یو نفر خپل لور خور د تحصیل له محرومه کې د دې دپاره چې د ملا صاحب سره هلته یو ځای کینی کار وکړي او دردونه یې ډېر زیاتې. فکر کوم چې که دوی توجه ورته نه کړي یوه کېدای شي د موجوده نظام د چپه کېدو یو علت دغه وي چې خلکو ته د کار زمینه نه مساعده کېږي او بالاخره څومره چې نظام زر سقوط کوي هغه دا ده چې سیستمونه له منځه ځي او د سیستمونو له منځه وړل د نظامونو بقا همیشه د ستونزو سره مخامخ کوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان. بزګر صاحب 2 ثانیې لرو یو 40 ثانیې که تاسو لنډ ځواب ورته ویلی شئ په 40 ثانیو کې مهرباني.
څوک پر آزاد ملک نه ځي یا ډېر غریب شي یا د یاد غمه ځي نه. نو یوازې مصرف ما پسند کوم هغه څه چې ما افغانستان ته کولی شو تبابت برخه کې کړي
دي.
نو زه د ډېر مجبوریت راغلی یوازې ما مجبوریت.
ډېره مننه ډېره مننه کور ودان ډاکټر صاحب فرید بزګر ډاکټر ګلرخ ارمل همدارس د افغانستان د علماو د علمي مجمع سرپرست شیخ الحدیث مولانا عبدالصبور او ډاکټر نوروز حقمل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
خکار شاو عمل کو کے خدای خبر دے چبو سم خکار شاو عمل کو کے خدای خبر دے چبو سم ستاد کلی او کچھو کے ستاد کلی او کچھو کے خدای خبر دے چبو سم دخار شاو عمل کو کے خدای خبر دے چبو سم چراتلوں کو رزوش پوکے خدای خبر دے چبو